ولایت د بخش آباد د اوبو بند چې دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې موقعیت لري، په دې وروستیو کې د ډیزاین قرارداد د یوې ایټالوي کمپنۍ سره شوی دی. د دغه بند د ډیزاین د کار د پیلېدو لپاره اوسمهال انجینران فراه ولایت ته راغلي او چارواکي وایي ډېر ژر به یې کار پیل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت د یو شمیر دلایلو له کبله خراب شوی دی. په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له څه وړ ذهني حالت سره مخامخ دي. دوی ولې غواړي افغانستان ته بیرته ستانه شي او ولې نه غواړي ستانه شي؟ په دې اړه د واشنگټن پوسټ رسپانې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سید حامد رستوران د افغانستان پر سامیو اوډل شوی دی. په دې رستوران کې د شنو کاشیو نقاشي او د رڼو اوبو رسامۍ، په غرونو کې د بودا د مجسمې رسامۍ او په یو لوی میدان کې د اسانو د ځغاستې رسامۍ ځړېږي. خو د ده د وطن یاد هم دلته محدودېږي. د ده مور او پلار د ده تر زېږېدو مخکې له افغانستانه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته کډه سوي وو. د هلته انګریزي زده کړه، واده یې وکړ او اولادونه یې همالته لوی کړل. د په اسلام آباد کې رستوران پرانیست چې پکښې شل کسان کار کوي او هر ماښام پکښې ګڼه ګوڼه وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سید حامد د وضعیت په اړه لیکلي چې د ده حالت د درک کولو وړ دی. د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان د چارواکو د فشار له کبله تر 2,50,000 زیات ناثبت شوي افغانان خپل جګړه ځپلي هیواد ته ستانه شوي دي. سید حامد واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه چا نه دی پازاب کړی، خو هلته ټول افغانان اندېښمن دي. دی وایي په پاکستان کې خوشحاله دی او که افغانستان ته بیرته په زوره ولېږل سي هلته به کار او وظیفه نه لري. پاکستان د تیرو څو لسیزو پر مهال د شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوالو کوربه و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان تل د افغانانو هرکلی نه دی کړی، خو ډیری افغان کډوال له ځایي خلکو سره میشته سوي دي. افغان کډوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو قرباني هم دي. دواړه هیوادونه پر یو بل له تروریستانو سره د مرستو تور پورې کوي. کله چې په 2014 کال کې د پاکستان پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وسو، 140 زده کوونکي او ښوونکي پکښې وژل شول او چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړ او هغوی په زور ایستل پیل کړل. دغه فشارونه د پولیسو له ځورونې نیولې د افغان کډوالو پر ضد د حکومت تر علني کمپاین پورې پراخ شول. له همدې کبله افغانانو د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې افغانستان ته ستنېدل پیل کړل. په پاکستان کې پر افغانانو فشارونه هغه وخت بیخي زیات شول چې پاکستان په تورخم کې دروازه کښېنوله او اعلان یې وکړ چې هیڅ افغان دغه هیواد ته له پاسپورت او ویزې پرته نسي ننوتلی. دې اقدام په پاکستان کې پر افغان کډوالو سخت فشار راوست، ځکه په افغانستان کې د دوی خپلوانو نسو کولای له دوی سره وویني. په پاکستان کې میشت افغانان له راتلونکي اندېښمن و، خو بیا یې هم افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدو لپاره په لوی شمیر کې د نوم ثبتولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د نوم لیکنې حکومتي مرکز چارواکي هغه وخت حیران شول چې تر تمه زیاتو کسانو د نوم لیکنې لپاره مراجعه وکړه، خو د ډیرو شکایتونو له کبله د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله خوښه د ستنېدو د پروګرام اخري نیټه وځنډوله. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اعلان وکړ چې په خپله خوښه د ستنېدو نیټه به د نومبر میاشتې له پایه تر راتلونکي مارچ میاشتې وځنډول سي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلری کلینټن نن شپه په یوه مناظره کې برخه اخلي. دا د یادو کاندیدانو ترمنځ د دریو مخامخ مناظرو لومړۍ یوه ده چې په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې پیلېږي. دواړه کاندیدان په یو بل باندې له څو میاشتو انتقادونو وروسته دا د رای ورکوونکو د باور د جلبولو لپاره خپل پروګرامونه په یوه ګډه مناظره کې بیانوي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست دیموکراته کاندیده هیلری کلینټن او جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ په یو بل له میاشتو انتقادونو وروسته دا د نن شپه وخت لري څو په یو مخامخ مناظره کې خبرې وکړي. اسوشیټډ پرس خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي دواړه کاندیدان په داسې حال کې سره مخامخ خبرې کوي چې د زیات شمیر امریکایانو له خوا یې په اړه منفي نظریات ډېر شوي دي. رپورټ له مخې د هیلری کلینټن په اړه د ځینو خلکو د باور کمیدل او د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره د ډونالډ ترامپ په عادتونو او سیاسي تعمق انتقادونه د منفي نظریاتو لویه برخه جوړوي. کلینټن چې تر دې مخکې د امریکا په دولت کې لوی څوکۍ مخته وړي په هغه رای ورکونکو اتکا کوي چې دا د ولسمشر اوباما د پیل شوی کارونو د بشپړولو لپاره ثابته او غښتلې بولي. د میرمن کلینټن په اړه په بهر کې هم داسې نظریات شته چې د اسلامي دولت د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره به پوځي عملیات جاري ساتي. اسوسییټډ پریس د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین د مسول رابی مارک په حواله ویلي چې دا د اغلې کلینټن لپاره ښه موقع د څو خپل پلانونه بیان کړي او په خوایې په دې کار کې بریا تجربه کړې ده. د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ ډېرې ویناوي په اوسنیو سیاستونو انتقاد د لنډمهال لپاره امریکا ته د بهرنیو مسلمانانو د راتګ ممنوعیت او د ډیرو بدلونونو راوستلو ته ځانګړي شوي چې ځینې خلک یې اندېښمن کړي هم دي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي کمیټې رئیس رینس پریبوس د کاندیدانو د مناظرې په اړه وویل چې ښاغلی ټرمپ د خلکو په ژبه خبرې کوي او زه باوري یم چې هغه به نن شپه بریالی وي. د نن شپې مناظره به د دواړو کاندیدانو ترمنځ د دریو مناظرو لومړی یوه وي چې د نیویارک په هافسترا پوهنتون کې د ان بی سي چینل د کوربا لستر هالت لخوا پر مخ بیول کیږي. د دوی ترمنځ دوه نورې مناظرې هم ترسره کیږي چې د اکتوبر په 9 او 19 به وي. درې واړه مناظرې د کابل په وخت د سهار په 5:30 بجو پیل او په 2 بجو ختمیږي. دا لومړی ځل دی چې هیلری کلینټن له ډونالد ټرمپ سره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په لومړی مخامخ مناظره کې برخه اخلي. هغه کلینټن تر څلوېښت واره زیات په مناظرو کې برخه اخیستي، خو معلومه نه ده چې دا نن شپې په مناظره کې به ښاغلی ټرمپ چې سلاکارانو یې وار لمخه هغه ته د نرمښت او آرامۍ وړاندیز کړی څه ډول مناظره مخته یوسي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې که ولسمشر شي نو بیت المقدس به د اسرائیلو د نوي شل کېدونکو پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني. دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن هم په نیویارک کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره کتلي او د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د رسیدو په صورت کې هغه ته د مرستې ډاډ ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د فرانسې د خبري اژانس د راپور استنات اجمل انوراندی کوي.
دا اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ سره کتلی. دا ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمپاین په وی خبر پاڼه کې ویلي ټرمپ تصدیق کړ چې بیت المقدس له درې سره کلون راهیسې د یهودو تلپاتې پایتخت او د ټرمپ تر مشرۍ لاندې د امریکا حکومت به بیت المقدس د اسرائیلو د دولت د نوي شل کېدونکو پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو او عربو د جګړې پر مهال ختیځ بیت المقدس ونیو. په 1980 میلادي کال کې له اسرائیلو سره یو ځای کړه ویلانی وکړ چې ټول بیت المقدس ته اسرائیلو دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو ډیرو غړو هیوادونو د ختیځ عرب بیت المقدس ته یو ځای کول په رسمیت نه دی پیژندلی. د نتنیاهو دفتر د دې یو ساتلې دنې پاړه اعلامیه خبره کړې، خو د بیت المقدس پاړه د ډونالد ټرمپ د تعهد یادونه نه ده کړې. په دې اعلامیه کې ویل شوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ښاغلي ټرمپ سره د اسرائیلو د امنیت اړوند مسلو په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره د دې هیواد په اړه خبرې کړې، خو د ټرمپ اعلامیه وایي چې نوموړي د اسرائیلو له صدر اعظم سره ژمنه وکړه چې ولسمشر وټاکل شي له اسرائیلو سره به له ستراتیژیک اړخه او همدارنګه د ټکنالوژۍ او پوځي پلوه فوق العاده همکاري وکړي. ټرمپ همدارنګه اسرائیل د اسلامي سخت دریځو پر ضد مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مهم همکار بللی. نوموړي همدارنګه د اسرائیلو له صدر اعظم سره په لویدیځه غاړه کې د جوړ کړي دیوال په امنیتي ګټو او لدې درکه د اسرائیلو په تجربه هم خبرې کړې. ټرمپ هم د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړول د خپل انتخاباتي کمپاین مهمه شمنه ګرځولې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن هم د نیویارک په یو هوټل کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره کتلی دي. د نوموړي کمپاین په یو خبر پاڼه کې ویلي چې برمن کلینټن له نتنیاهو سره د دوو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو ګټو خبرې کړې او همدارنګه ټینګار کړی چې ولسمشرۍ ته د رسیدو په صورت کې به د اسرائیلو سره د امریکا هغه پوځي مرستې نور هم سیوا کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا حکومت ژمنه کړې. د کلینټن اعلامیه دا هم وایي چې دواړه هیوادونه به شریک کار کوي چې له ایران سره شوې اتمي موافقه عملي کړي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان په داسې حال کې د اسرائیلو د صدر اعظم سره ګوري چې په وروستیو کې واشنگټن په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودي مشرانو پر جوړولو انتقادونه زیات کړي او خبرداري ورکړي چې دا کار به له فلسطینیانو سره د سولې هیلې له منځه یوسي.
او سم د دې خبری مجلې د زینو مهم مطالبه سرچکی او زلبیا وبري. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د افغانستان د پرمختګ له هڅو سره د مرستو په لړ کې له افغان حکومت سره 7 میلیون ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د کلیو د ودانولو پراختیا او پرمختګ لپاره د کلیو د نوي حرکت په نامه یو نوی پروګرام پیل کړ. د یاد وزارت چارواکو دغه پروګرام نن دوشنبه په کابل کې د هیواد د 14 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته تشریح کړ. د افغانستان د انتخاباتو د څار ټولنې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت پر روانو هڅو بې باوري څرګندوي او وایي چې حکومت غواړي خپلې وروستۍ هڅې د بروکسل په کنفرانس کې د حکومت د بریاو په توګه مطرح کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو شورا روان لمریز کال په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ملي اردو د پخوانیو منصوبانو سراسري شورا نن په کابل کې په یوه مظاهره کې د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د تاجکستان حکومت نن دوشنبه وویل چې چین غواړي له افغانستان سره د تاجکستان په پوله کې د تاجک پوله ساتلو لپاره یو شمېر پوستې جوړې کړي.
پختون زلمه دخپلو پیغلو حسن